السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او این مشر کابل ته تللی څه وایي
ایم ان کابل افغانستان ا کنورجنس اف ایمرجنس
زه په کابل کې يم د غنو بیلنوي حالات هو یو مجموعي د هیواد د بشري فاجعه خواته وړي
خلک له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي
خلک ډیر څنګه د بحران سره مخ دي وچکالی دا کار او ژوند نشته روزګارونه نشته
په کلي کې دوا و درې سلور نه پاره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامون دې چې اوبه هغه راته وای وای تاسو نه یاست مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو
د کراچی په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي
دی کرنت پیس of transmission
د وې د اروپا د ساحې په 35 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ
په دوی منی مایکم دوه ونیس پروګرامونه لرو یوې د کور کلی ده
ما باندې ډیرو غوسه شول ما ته کورنې کې غټ جنجال جوړ شو ان ته لیک پر ما شک وکاو او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیست نو د یو زنګ نه ما ته دومره لوی ستونزې پیدا شوې
دا نور مطالب به تر خبرونو ورسته خبره کړو د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ خوله پاتې نشي یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنځمې پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی هغې زیاته کړه
زن نیست بشر هست سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه نباید بی تفاوت باشن در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم چی از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی همه شما بیان کردیم
د خزو دی ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خزو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی همدارنګه د خزینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې و چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله په تلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا وارې د پنځمې پورس په یو غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستان یې د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې د دې نښتې علت لا نه دی معلوم د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي ټاکل شوې ده د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی تیمونه سره ګډون لري. په دې تورنمنت کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی تورنمنت دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر راګټلې دي. د اروپای ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لارې چې وو یا پناه غوښتونکو کې پکې سپارو نیولې. په دوه نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 پناه غوښتونکو کې ناست وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سګژمه تر نورو هغو سخت اٹکل شوې ځکه د ریپورتونو لمخې میلیونونه کسان لږه سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو، په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي. د آی او ایم د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې.
افغانستان
دی ویزه په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنوي زپلي ورستوي وچکالي او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعې بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمې په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړې 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سکهال دي چې پکې 65% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړې کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو پاستولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
زبدم روه ما چې خلک ډیر څنګه د بوخران سره مخ دي. وچکالي دا کار ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټولونه څنګه ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې وځي کې غاره خو یک پاکستان دی کو ترکیه دا مجبور دي چې وځي دغه د بوخران څخه د بوخران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک چې یو کې خلک بیروزګار دي، هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم نه دی خوده لبی اندېخنه خوده لچی کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان تر ازي د خوشلي واره دغه بارډرونو چې خدي هر وطن را واوري دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوا و درې څلور نفره ونی چې هغه مساکن نه نيسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګغه راته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیا غواړه که په کور کې لرو
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو غنی پروژې پټه په ودری دي چې له عمل یې نه وازی لکونه افغانان بیکار شول بلکې په هیواد کې د لوګي لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتې چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې 600 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د 300 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسیدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې 10 میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ور بشو کراچۍ ته. هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 4 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغله او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستان د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خ اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند د پاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورس پروزا زیاتیږي چې خای چې یو زلبیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمه هیوادونو نا امن دي. د چین او روس ترڅنګ هن هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبد مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسۍ زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسی غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزې بوي او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یوځی شي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچي پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک تر لاسه کړل. رستو له هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چار وزیر شاه محمود قریشی، د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد سو ځلا نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او خای ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند ریپورت ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څنګ مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس اف ترانسمیشن
د وی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپریدو وسنۍ سرعت د زیات اندېښنې وړ ده. د کووید 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیدلې. چټک خپریدونکي دلته باندې په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې پړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپریدو له پلوه هغه ځای ته رسیدلې چې یو کال مخکې وو. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچا د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بیساري توګال وړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پر لپسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسی چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې سباندې وو 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لګ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو لامل د کرونا د بیا او شتر رسیدو له خطر سره مخ بل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څنګه مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبت پیښې همداسې په چټکۍ زیات شي لری بنوي چې د په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو د ورو قرنټینونو او خربندۍ ورسته دا ورسته درې میاشتې بندیزونه تر ډیره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وای.
رئیس نیټ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبی اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال راوروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرویشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړو چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنی د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیر وطنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبد مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دي سټ زیاته کړه چې دا د خوښنی وړ صادقانه تیر وطنه و. ټلګراف د خبرې کړي مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر وطنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
وربشو خوست د افغانستان د یوشمیر نور سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیرو پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیرو پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او خوندزیو پر لپسې رخصتې او پراتلونکو د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچا د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه ریپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې په ورستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
په خو به کله زمستاني رخصتې به وي درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغه به ځان لپاره ومې کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره پوس کې چې د پدې چې رسختې به یو خیو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رسختې نشته پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره ځنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړي وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړی دا اوس خپل سرمایه په خیمان وي علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزی اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال په کنه کوم چې څوک یې کوي یا څوک وکړل شي نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک تومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریانوی په کور کې د زرګونو پښمر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
کله خپل زونه د تویم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه 2 کتابونه من مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه دا سیم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کتاب، تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کی مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کی مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې کوولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، مقدسه اوس موږ هغه کورونه لښتي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. سو موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته ووسې. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرې کړی دا د دې سم خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمنګ نه پټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمنګ نه پټان باندې 15,000 افغانۍ محصول اخیست، چې مخکې بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دانه یو، بالکل د اوچتې دانه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په پسې صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او کدا سوي چې د امارت اسلامي کار وي او د دې په لحیه او قانون کې هم دومره ګمره کې، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوارېدو، بالکل به مال پرېدو نه به راوارېدو، او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندو يم رادیو ازادي نه، ډېر ډېر مهرباني چې موږ غږ دائم رسورې او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوې دي، د نړیوال جام په اماراتو او عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ ټارګټ کې وګټي، د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې لپاره کوالیفای وکړي. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند وتلو چانس کم ده. په بل لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې، په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پیښیږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ ټیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپل بیګنې لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او دراپورنو لمخې له روان نړیوال جام څخه لمخې تګ پاتې شوی دی. همدارنګه د سبانی ګروپ بل لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري، خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلی، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبې کوي. په بل ورځ باندې چې یک شنبه به وي، افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالبه لوبه هم دا ده، ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکې ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پات تلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بېګا خپل اعلامیه کې ویلي، فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانی پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي رادیو دغه پروګرام دویمه برخه ته. البته دوه اونیس پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی رادیو خبرونه. د نیمه نړۍ د خبرونه څونه مخکیم خبره شوې و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارلستون چې ځانګړي شوی ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزي تل د مور او پلار منون کې ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزي حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یو نجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، چې دی په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
از ما خاوند چې ما سره واده وکړي، نکاح ته وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله، ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکاره نه مې زستا ته ستاسو سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې دي چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خوند ما څنګه وسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټول ظلمونه به ما پرزن باندې منله ما اولادونه ته به هم دوا نه راته کول لغه یونانی تواب په کور کې راته کولې ما به غوتور کول چې دی به خسه ډاکټر ته هیڅ کله اجازه نه راته کول ارقام خوشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکو فاطمه وا د غریب خبره میړې تل ورته وای چې د پلار او مور هر خبره به میمنی ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وای د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو د سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحيت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي لار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخي
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزه د حقوقي پواک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورتريخ کړي د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خزې زیات دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي شزا بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسي ما په لومړی شپه کې ورته مداتو څخه کړي او چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړي زه درنه خوشاله یم او کچیر ته مور او پلار مخه پاو نو فکر وکړي زه هم درنه خپه یم هغه ته چې کوم ما توصيه ورکړي دا هغه زما په خبر باندې عمل کړي دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونده وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونده د خپل خزي په تابع کولو سره تر سره کړي دوی خپل خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپل خزي پر وړاندې د خپل کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي خزه مجبوروي چې د خسرګنې هر ډول چلند وزغمي او لزانه تیری د نوخی خو د حق پرته د میړه لخوا د خزي مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نوورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزي او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزي او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې په پوره کولو مکلف دي دیني عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري همداسې میرمنه هم حق لري په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي میړه پختنه نه کوي خواخه سره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور سره ظلم کوي لیور سره ظلم کوي بل سره ظلم کوي او خاوند په وړاندې چپ خلپات چې دا زمال لپاره عار ده او دا زمال لپاره شرم ده زبغغ نه کوم چې سوګونه وي چې په خزه ننګو کو خزه وګټل دغه نو بیا په خپل یو قسم بیننګی ده ځکه چې یو سوک ژوندۍ ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خز او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خز حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خز په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بل اخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لور خزې دي او یا هم اندرور دوته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ وي او بل اخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خواته ځي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډیپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بل اخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نور یا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور او پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور او پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د ګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی، د سنشي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د خزه قرباني کی.
ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میړم لاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا دغه لاس نه اخلي یا دغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه ډېر نه امید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ور باندې تیریږي، او یو مینهناک ژوند نسي کولی له خپل میړه سره تیر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
تا
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او که هغه ته باید ښځه او که هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو او پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولي دلی دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزایمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوګي سره مخ کړي او حل لارې څه کېدل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګ له یو تن ټولن پوسره پرې مرکه هم لرو. را سره پات شي. قدرمنه دوستان، سره د دې چې په افغانستان کې ډېر مودیر هيسي خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو به هم ځینی کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دی بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنۍ ته مزایمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکریانو سیدونکې رزما هغنجلې ده چې همدې ستونزې سره مخ شوي. نو ما وړي خپل کیسه دا سره ته کوي.
یو ورځ ما ته نشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه که یو بیا زنګ راغی بیا راغی. نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړله چې ما ځواب ورکړ نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خان چې کله نه پیژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ هو ما باندې ډېر غوسه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کېږي ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپلې خورلنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی او نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کاوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه، په دې شک وکړ او داسې کارونه ډېر شوي دي او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي او کله چې د ښځې غږ واوري نو کلکې وینې چې بیا بېخې زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکو روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري چې یوې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو اسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم ممدا دي چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغه سې د کورنیو میری یو بل تور کی اولدی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړې کی. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، هغه دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري، او کچې ته دوی ته دغه سم مزایمت وشي نو چې دا سم ربط کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سه بي ځای زنګ وخل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دې ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته لدې چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه لاس واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه کشرونو ته او کورنیو ته بی ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنیو ته بی ځای زنګونه ونه وی، آزار او اذیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دانو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
پټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله ویش مېری ته زنګ وهي هلته چې د جلی یا ښځې غږ واوري نو بیا پر لپسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېر ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپیژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دی چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول، په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالاتو کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کړه اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. هغه که مزاحمت دوامداره وي، که مزاحمت دوامداره نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې، یا په خپل خور، یا په خپل میرمن، یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو زنګ وه، خپلوانو راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقې چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي، او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي، دوی ته څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته. داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې، خدای نه کړه، د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وښي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان نه لورې، په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خونه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خونه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني، او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خواص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دې ونې د کورکلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Hello. نزدیکی به وفادی